تالی پیشکش میکنه. سالی با عرض سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام. تستر مسی اوریدون کو ته هم سلامونه د تو بجو د یو ساعت خبرونه له هم دی شی به فایل سوا پر پرونه کی اوری چې د امریکا د مشران جرګي دوو غړو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بی وخته وتلو په وړاندې برکو به ماته خبرداري ورکړ. د پکتیا د ځنګلونو په باب د ځنګړې لړۍ یو بل برخه او د ازادي اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرو. د دې ترڅنګ په سیمایزو او نړیوالو خبرونه کې اوری چې ناتو پرونه هغې دا ورات کړ چې وای پر ترابلس له وروستیو حملو څخه یې هدف د مامر القذافی وجل و خو خبری سرویس کې مجاهد جواد ستاسو ملګرتیا کوي.
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو یو فرانسوي او یو مراکشی چې د طالبانو ترڅنګ د هغوی په لیکو کې په جګړه بوخت و د هیواد په جنوب کې نیولی دی. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې افغان پولیس ته څیرمه په یوې قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه برید کې څلور ترهګر وژل شوي دي چې درې تنه عربان دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې له دې هیواده د عسکرو د ایستلو بهیر باید په تدریجي ډول ترسره شي. سناتور جان کیری پرون د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې د اسامه بن لادن له وژلو سره په افغانستان کې د سولې او په سیمه کې د ثبات ټینګېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته شوی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د روغې جوړې په اړه خپل دریځ واضح کړي. په دغه استماعي غونډه کې جمهوری غوښتونکي سناتور او د مشرانو جرګې د بهرنی وړیکو د کمیټې غړي ریچارډ لوګر وویل چې د اسامه له وژلو سره ولسمشر اوباما ته پکار ده چې مخکې له دې چې له افغانستان امریکایي عسکر ووزي په دې هیواد کې د هغو اهدافو لپاره یو نوی پلان رامنځته کړي چې ترلاسه کېدل یې امکان لري. په افغانستان کې د امریکا یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې د القاعده د مشر وژل کېدل پر طالبانو یو غټ ګزار ګڼل کېږي چې ښایي د دې سبب شي چې یو شمېر وسله پر مځکه کېږدي، خو د هغه په وینا د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کمپبل چې له بګرام څخه د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت کې ژورنالستانو ته څرګندونې کولې وویل د تورستانو جګړه د یوه کس له خوا نه پر مخ بیول کېږي، هغوی به د بن لادن پر ځای یو بل څوک غوره کړي. هغه زیاته کړه د بن لادن له وژلو سره به د پیسو راټولولو په برخه کې د القاعده توان کمزوري شي، خو د ده په نظر جګړه تر اوسه دوام لري او د دې اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا خپله ستراتیژي بدله کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو یو فرانسوي او مراکشی چې د طالبانو ترڅنګ د هغوی په لیکو کې په جګړه بوخت و د هیواد په جنوب کې نیولی دي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا ازادي راډیو ته استول شوی راغلی دي چې دغه دوه بهرني اتباع د افغاني ځانګړو کمانډو ځواکونو لخوا د مې د میاشتې په نهمه د زابل ولایت د غازي کلی په عملیاتو کې نیول شوی دي. خبر زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په ګډون پنځه وسلوال وژل شوي، خو خپله افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. د دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې یو شمېر وسلې هم کشف لمنځه وړل شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایساف ځواکونه وایي چې په وروستیو کې یې په هلمند ولایت کې له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د مخدرو موادو د تولید یو زیاته اندازه کیمیاوي مواد او نور وسایل ترلاسه کړي دي. ایساف پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې دغه مواد چې ارزښت یې یو سل او شل زره ډالرو ته رسیږي د تیرې دوشنبې په ورځ کجکي ولسوالۍ ته نږدې په ریزه بازار کې چې د مخدرو موادو او وسلو د پلورلو او پیرلو یو مرکز ګڼل کېږي ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو مخالفینو په شمال ختیځ ولایت نورستان کې د پولیسو په یوه مرکز حمله کړې خو په شا تمبول شوې دي. د نورستان د امنیت قومندان عزیز رحمان زاهد وویل چې شاوخوا 400 وسلوالو د دې ولایت مرکز پرون ته نږدې حمله وکړه، خو امنیتي ځواکونو ورسره کلک مقاومت وکړ. لبل خو د نورستان د امنیت قومندان مرستیال محمد فاروق نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په خیر او خیریت سره تیر شوې ده، خو د وسلوالو طالبانو شمیر د نورستان په وامه ولسوالۍ او چتراس سیمه کې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دی. دا مهم کورنۍ خبرونه ول خبرونه تر یو لنډ ځنډ وروسته واوري. دا ازادي راډیو ده. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې افغان پولیسو ته څیرمه په یوې قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په یو برید کې څلور ترهګر وژل شوي دي چې درې تنه عربان دي. دغو چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د امریکا دوه بی پیلوټ الوتکو د جنوبي وزیرستان په بغر نومي سیمه کې پر یو موټر توغندي وتوغول چې له امله یې د مرګ جوړه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې په دغه سیمه کې هغه وسلوال مخالفین اوسیږي چې له ډیورنډ پولې اوړي او په افغانستان کې بیا د ناټو امریکایي پوځ پر ضد عملیات کوي. دا په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د بی پیلوټ الوتکو دوهم برید ګڼل شوی دی. د روسي هغه دولتي کمپنۍ چې د ایران د بوشهر اټومي بټۍ یې جوړه کړې ده وایي چې د دې بټۍ لومړنی ریاکټور په کار پیل کړی دی. د اټوم سترای اکسپورت کمپنۍ لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاکټور د تیر یک شنبه په ورځ فعالیت پیل کړی چې په اټومي برخه کې به اوس د کنټرول او ژغورنې سیستم کارولی شي. د امریکا متحده ایالاتونه او ځینې ملګري یې په دې باور دي چې ګواکې د بوشهر اټومي بټۍ د ایران د هغو هڅو برخه ده چې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران دا تورونه ردوي. د امریکا او چین د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکو په اړه دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې پای ته ورسیده. امریکایي چارواکي وایي چې په اقتصادي برخه کې له چین څخه امتیازات ترلاسه کړي دي. چارواکو وویل چین ژمنه کړې چې امریکایي کمپنیو ته به د دولتي قراردادونو په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کوي او امریکایي شرکتونو ته به اجازه ورکوي چې د چین په بازار کې ونډه ولري. خو دواړه خواوې د هغې اساسي مسلې په اړه چې امریکا ټینګار کړی چې چین باید د خپلې پیسې ارزښت د ډالرو په مقابل کې لوړ کړي، روغې جوړې ته ونه رسېده. په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي چې په تکریټ ښار کې د یو ماین د چاودنې له امله لږ تر لږه د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. په دې حمله کې یو تن ټپي هم دی. که څه هم د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا د القاعده د مشر له وژلو وروسته په عراق کې د القاعده غړیو پتیلې ده چې په دې هېواد کې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړي. په لیبیا کې یاغیان وایي چې دوی په بندري ښار مصراتا کې دولتي ځواکونه به شاتم بولي او د ښار په هوایي ډګر کې کلابند کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یاغیان دا هم وایي چې د مصراتا په 25 کیلومتره کې د زریک خارګوټه هم نیولی دی. په ورته وخت کې د لیبیا حکومت وایي چې د ناټو د شپې د بمبار په ترڅ کې د خیخو د ماتېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. دغه راز چارواکو دا هم وویل چې تېره ورځ یو 130 مخالف بندیان یا یاغیان خوشي کړي دي. د یو بل خبر له مخې ناټو پرون هغه ادعا رد کړه چې وایي په ترابلس د لوروستیو حملو څخه یې هدف د معمر قذافي وژل و. د ناټو ایټالیوي جنرال کالو اډیو ګابي لینی چې د ایټالیا په ناپلس ښار کې یې له خپل دفتر څخه خبرې کولې دا ومنله چې په لیبیا کې د وروستیو بمباریو هدف د معمر قذافي د رژیم حساسو مرکزونو ته ضربه ورکول دي، هغه ځایونه چې پکې پر ملکي وګړو حملې تنظیم کیږي. ایټالیوي جنرال زیاته کړه ناټو په حملو کې مشخص افراد نه په نښه کوي او دوی په دې هم نه پوهیږي چې قذافي به ژوندی وي او کمر. او وروسته خبر دا چې په سوریه کې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې حکومت په ساحلي ښار بنیاس کې 300 کسان خوشي کړي دي. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې آزاد شوي کسان تیر ونی په بنیاس ښار کې وروسته له هغه ونیول شول چې ټانکونه او پکې ځواکونه دي ښار ته ننوتل. د بشري حقونو دغې ډلې ویلي چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او ټلیفوني خدماتو شبکې بېرته فعالې شوې دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دې ښار په واټونو کې ټانکونه لیدل کیږي او ډیموکراسي پلوه 200 فعالان لا تر اوسه په توقف کې دي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3:30 دقیقې دي. نن چهارشنبه ده، د غویا 28مه چې د میل 11 سره برابر ده. ورزو رپورټونه ته پر راپورونه کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې دوه غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې وخته ایستلو په وړاندې ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړ. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا کولی سي د القاعده او وسلوالو طالبانو مهم مشران په پاکستان کې هم پنه شکړي. په نورستان کې شاوخوا 400 وسلوال طالبان د حملې لپاره راغونډ سوي، خو والي وایي چې د دوی د حملې د شنډولو لپاره یې پوره تیاری نیولې دی. د پکتیا د ځنګلونو په باب د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه او د ازادي او دونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته خبرو. دو مخکشو امریکایي سناتورانو له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په وړاندې ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړ او ویل چې دا به یو تیروتنې وي که په خپله خوښه د هغو عسکرو شمیر تعین سي چې له پلان سره سم له راتلونکي جولای میاشتې څخه به له دې هېواده ووځي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری او د دې کمیټې غړي جمهوریت غوښتونکو سناتور ریچارډ لوګر دغه څرګندونې پرون په کانګرس کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه جوړه سوې استماع غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نوریاس نوري څخه اوري.
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وویل چې د اوساما بن لادن له وژلو وروسته د افغانستان د لانجې سیاسي حل لارې ته نوی فرصت رامنځته شوی دی. جان کیری په کانګرس کې په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د مسؤلیتونو د بریالي انتقال لپاره د اړتیا وړ ګامونو په نامه استماعي غونډې ته په پرانیستونکو وینا کې وویل:
اوساما بن لادن's death was more than a critical
د اوساما بن لادن مړینه یوازې د تروریزم ضد جګړه کې زموږ غټه لاسته راوړنه نه ده، بلکې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی چې کېدای شي سیمه کې د زیات امن او ثبات سبب وګرځي او بالاخره متحدین به هم وکولای شي چې خپل ځواکونه بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي.
bring their troops home.
د ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په پام کې ده چې له را روان دوبی له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر پیل شي. دیموکرات سناتور جان کیری وویل چې له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به یو اشتباه وي او دای به دغه انتخاب د خپل میز له سره لري کړي، بلکې پر ځای امریکا ته پکار ده چې دغه بهیر په تدریجي ډول او د لک شمیر سرتیرو په ایستلو سره ترسره کړي او ورسره سم امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري او پر هغوی فشار راوړي چې خپل دندې په سمه توګه ترسره کړي. خو جان کیری د افغان امنیتي ځواکونو د تمویلولو په برخه کې یوې ستونزې ته هم اشاره وکړه او ویل: زه ډاډه نه یم چې آیا افغانان یا موږ به وکولی شو چې 3500 افغان امنیتي ځواکونه وساتلی شو. له 2014 میلادي کال وروسته د دومره شمیر ځواکونو کلنی لګښت د کال له 3 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی، که حتی هغه اټکل ته هم خوشبین واوسو چې د افغانستان حکومت به د مالیې راټولولو له درکه د کال له 2 میلیارد ډالر عاید ولري دا به ټوله بودیجه وي. دوستانو، په دې صورت کې به څوک د عسکرو او پولیسو لګښتونه ورکوي څو په راتلونکو کې دوی په نویو وسلوالو بدل نه شي؟ د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي جمهوري غوښتونکي سناتور ریچارډ لوګر وویل چې اوباما نه یوازې دا چې له افغانستانه د ایستل کېدونکو عسکرو شمیر تعین کړي، بلکې هغه باید یو نوی پلان وړاندې کړي. داسې یو پلان چې پکې په افغانستان کې د امریکا د اساسي ګټو پر بنیاد او د یوې حقیقي څېړنې په اساس د ترلاسه کېدونکو اهدافو په شمول پرمختګونه تعریف کړي. لوګر زیاته کړه د غواړي یو داسې پلان وویني چې په هغه کې مخکې له دې چې افغانستان یو با امنه هیواد وګڼل شي، په دې هیواد کې اهدافو ته د رسیدو معیارونه توضیح شي. د هغه په وینا، په دغه پلان کې باید دغه راز هغه فعالیتونه په نښه او له منځه یوړل شي چې زموږ د اهدافو اساسي جز نه دي. جمهوري غوښتونکي سناتور ښاغلي لوګر دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا په افغانستان کې زموږ پوځي لګښتونه زموږ له مالي توانمندۍ سره سر خوري؟ هغه ویل تر هغو پورې چې اوساما نه وژل شوی خیر دی شي ضرورت و، خو د هغه له وژلو سره د دې اړتیا هم رامنځته شوې چې د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي وڅېړو. د اوساما مړینې ښایي په سیمه کې هم نویو امکاناتو ته زمینه برابره کړې وي.
ومردل چې د امریکا د مشرانو جرګې دوه غړو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بې وخته وتلو په وړاندې باراک اوباما ته خبرداری ورکړ. د نورستان والي وایي شاوخوا 400 وسلوال راغونډ سوي چې پر دې ولایت برید وکړي. والي وایي افغان ځواکونه د دغو وسلوالو د ځپلو پوره تیاری لري. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون آزاد رادیو ته وویل چې د څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د نورستان مرکز پارون ته تللې لارې د کونړ چپیداری ولسوالۍ په ګلسلک کې د ترافیکو پر وړاندې تړلې ده. د سې شنبې په سهار په یو شمېر امنیتي پوسټو برید کړي چې د پولیسو لخوا د غبریدونه په شاتم بول شوی او په جګړه کې دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوخته. هغه ویل اوس په ګلسلک کې د 400 په شمېر کې وسلوال راټول شوی سو د نورستان په واما ولسوالۍ تازه بریدونه وکړي.
جنگ څه نشته، دا خبره دروغ ده. خو طالبان ګوسلک سیمه کې بیګا نه شي د خلکو څلور سو کسان جمع شو دي. د بارنې اقدام دي د خلکو غوړ ده د ګوسلک مربوط د ولسوالۍ چپه دره دوی غوړ چې باندې باندې حمله وکړي.
هغه ویل همداراز یو شمیر وسلوال طالبان د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ څخه د چترا سیمې ته راغلي چې کوم ځای مرکز پارون سره په 18 کیلومتره کې پروت دی او پر پارون د حمله د پاره تیارې نیسي.
بل خود ویګل طالبان راغلي دي چې تر اوسه کوشت د مرتفعات کې څنګه د چون دینار نشته دي موږ اکثر په اسانۍ د مشخه ده نو هغه سیمه کې داخله کړ قرار د راپور داخله کړل ته خو سره باندې د جماعتي او زیتوزي کې دا د ویلایت نه جنوب طرفه اته لکه من پرې قرار لري
د نورستان والی ول کڅ هم چې دوی د دفاع وزارت څخه په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کولو د پاره کومک غوښته او تر اوسه درک نه دی لګیدل خو به هم پولیس دې ته چمتو دي چې د مخالفینو بریدونه په شا او تنبوي
د خلکو موږ کوم ځای نشان دی شو دغه تر کومه یې زمو چې هغه لاشي د خلکو مخونه شي یا پکړي دي د ګورې مخه مراسمو نه تلاو شل دا اوان د شکا ار پی جی او نور په لګه کوبه ځا د خلکو ځای په ذکر دي نو زمون کله
خود نورستان امنی قومندان مل پاسوال شمس الرحمن زاهد آزادی رادیو ته وویل چې د سه شنبه د ورځې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په چتراس کې د پولیسو پر یو ټولی برید کړی چې په نتیجه کې درې پولیس ټپیان شوي او پنځه وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد رحیم پر تلیفون ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه کې دوه امنیتي پوستې نیولې او کېدای شي چې نور پرمختګ هم وکړي طالب وایان زبیح الله مجاهد به دا وکوي چې د سې شنبه په سهارې د نورستان مرکز پارون سره په نږدې څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسو پولیسو ته مرګ ژوبلا اړولې ده او دوه وسلوال هم پکې ټپین شوي دي مجاهد دا منلی چې د تیرو څو ورځو څخه یې د نورستان مرکز پارون ته تللې لاره د ترافیکو پر وړاندې تړلې ده
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د پاوز د کومانډو لخوا اسلام آباد ته نږدې د اسامه بن لادن وژل کېدل شي چې امریکا کولای سي د القاعده او وسلوالو طالبانو مهم مشران د پاکستان په خاوره کې د حملو لپاره په نښه کړي خو د ځینو مشکلاتو له امله نسي کولای چې مستقیما د پاکستان په خاوره کې اقدام وکړي ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان له خاورې تر اوسه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او افغانانو ته زیات تهدیدونه موجود دي له ازادي راډیو سره د شغلی خلیلزاد مرکې غټ کې له نوریاس نوری خبري
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد لکه د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو په څیر په دې نظر دی چې د اسامه بن لادن وژل کېدل او هغه هم په داسې ځای کې چې د پاکستان د سی آی ای او د دې هیواد له پوځي اکاډمۍ څخه زیات واټن نه لري ښیي چې پاکستان د دغسې افرادو په ملاتړ کې رول لوبولی او هغسې هم بې خبره نه و چې د اسامه له اوسېدو بې خبري ښیي خغلی خلیلزاد د بن لادن وژلو ته په اشاره د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې امریکایي په راتلونکي کې د القاعده د نورو غړو او د طالبانو د مشرانو لپاره ترسره کولی شي زما په نظر معقول سیاست دا دی چې امریکا له هغو معلوماتو څخه چې لاسته راوړي ګټه واخلي مخصوصا د هغو شبکو په اړه چې له اسامه سره یې مرسته کړې او د پاکستان له مسؤولو مقاماتو سره واضح خبرې وکړي چې په خاوره کې د نورو عناصرو د نیولو په برخه کې همکاري وکړي که پاکستان له دغې همکارۍ سرغړوي امریکا دا توان لري چې پر ځینو مرکزونو یا افرادو په خپله حمله وکړي د افغانستان حکومت په کراتو په دې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد جګړه په افغانستان کې نه ده بلکې پر دې جګړې باید د افغانستان له پولو بهر تمرکز وشي افغان ولسمشر حامد کرزی د اسامه له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا دا مسله راپورته کړه او ویل چې په پاکستان کې د اسامه وژل کېدو ثابته کړه چې د تروریزم ضد جګړه په افغانانو تپل شوې ده اسلام آباد ته نږدې د اسامه له وژلو سره دا پوښتنه هم راپورته شوې چې که امریکا په دې اړه موثق اسناد درلودل نو ولې مخکې په دې اړه اقدام نه کاوه ښاغلی خلیلزاد په دې اړه د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویویل
امریکا را مشکل شي بوده که از یک نگاه به پاکستان
د امریکا ستونزه دا ده چې له یوې خوا یې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې اعتکا په پاکستان وه ځکه یو وخت د دغو ځواکونو د اکمالاتو په سلو کې نوي د پاکستان د کراچۍ له بندره د لاریو په ذریعه تمویل کېدل او له بلې خوا هواد ځینې وختونه له امریکا سره د القاعده د عناصرو په وړاندې مبارزه کې کم زیات همکاري کوله او د القاعده پر غړو او د هغوی پر مرکزونو یې د امریکا بې پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړې وه چې اوس دا مسله یو څه ستونزمنه شوې او درېیمه مسله چې د امریکا لپاره یو مشکل و او پاکستان هم ورڅخه ګټه پورته کړې هغه د پاکستان کمزوري ده امریکا له دې بېدېږي چې که په پاکستان ډېر فشار راوړي دا هیواد سره ونه پاشل شي د دې هیواد اټومي بمونه چې شمېر یې له سلو هم زیات دي د غیر مسؤولو کولو یعنی د افراطي او تروریستي ډول لاس ته ورنشي. دغه درې مسلې د دې سبب شوي چې امریکا پر پاکستان زیات فشار را نوري او له دې هېواد سره همکاري وکړي. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه له هغه امکان څخه په ګټه اخیستو چې د اوسامه له وژلو وروسته رامنځته شوی، متحده ایالات کولی شي پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره رښتینی همکاري وکړي.
له ازادي راډیو سره د ښاغلي خلیلزاد ځانګړې مرکه په بشپړه توګه نن له ازادي راډیو څخه اورېدلی سئ.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
اوس به جنقال کوزیت غوښ سوچ ځینو غربي ورسپونو پر افغانستان کومي تفسیری کړي.
زیات شمیر لویدیځ ورسپونو د افغانستان په جګړې باندې د اسامه بن لادن د مړینې د اغیز او د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه مقاله او مضمون لیکلي. واشنگتن پوسټ ورسپونې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان د ختیځ پولې د څارنې قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل د دوشنبه پر ورځ ویل د اسامه بن لادن مړینه د القاعده شبکې او په دوی پورې مربوطو وسلوالو ته یو سخت ضربه وه، خو په افغانستان کې د جګړې د لوري د سمدستي بدلون تمه هم باید ونکړو. ورسپانه د جنرال کیمبل د خبرو په دوام کې لیکي د اسامه بن لادن په مړینې سره دا مهال د وسلوالو د جذب عملی چارې بندې شوي او په دغه شبکې کې مخالفتونه راپورته شوي دي، خو بیا هم د دې لمړینې وروسته د وسلوالو د ټیټو لوکو جګړې او شخړې دوام لري او وسلوالو د جګړو د زیاتېدو ګواښونه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د جنرال کیمبل دا خبرې هم راخستې چې وایي د اسامه بن لادن مړینې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه چې جمهور رئیس اوباما یې د جولای میاشت کې د پیل کېدو ژمنه کړې بحثونه تاوده کړي دي. متحده ایالاتو په عین حال کې دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او غښتلتیا په مقصد به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. لندن چاپ انډیپندنت ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو راتلونکي د هغه حالت یوه برخه ده چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته رامنځته شوی دی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي پاکستان نه په جرم کې شریک دی او نه هم بې کفایته دی. حکومت د القاعده شبکې د مشر د استوګنې د ځای په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. دا یوازې د پاکستان د استخباراتو ناکامي نه وه، بلکې د نړیوالې ټولنې ناکامي هم ده. ورسپانه زیاتوي له مسؤلیتونو څخه د ځان تېرولو په اړه به قضاوت وروسته وشي، خو د اسامه بن لادن له وژنې څخه د رامنځته شوي حالت بل اړخ چې په همدې اندازه د پوره اهمیت وړ مسله ده، هغه د افغانستان د جګړې راتلونکی ده. ورسپانه لیکي بن لادن له افغان طالبانو سره اړیکې درلودل او دا چې نوموړی د سپتمبر د 11 حملو راهیسې د پاکستان په سرحدي سیمو کې اوسېده، نو په ایبټ آباد کې د هغه استوګنې که د افغانستان د جګړې پریښو او اساس مستقیم اغیز هم نه درلود، د جګړې د دوام او اوږدېدو سره خو یې د تړاو په اړه پوښتنې موجودې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی ریاست وایي چې د افغانستان بازارونو ته اوس هم د بې کیفیته موادو واردېدل دوام لري او افغاني تولیدات سم بازار نه لري. تفصیل د زبیر اجمن پر رپورټ کې.
په بیلابیلو برخو کې افغان صنعتکاران له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي که هواري ته پاملرنه نه شي نو یو په بل پسې د تولیدي فابریکو د تړل کېدو لړۍ به دوام پیدا کړي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په څو ښارونو کې د همدغو ستونزو له امله ګڼ شمیر فابریکې تړل شوي هم دي او یو شمیر یې د تړل کېدو له خطر سره مخ دي. درېو افغان صنعتکارانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې په ګوته کړې.
لومړی مواد چې واردوو ډېر ګران تمامېږي، ځکه دا مواد ډېر محصول خوري. داخلي شرکتونو ته یوه ټانکه ګمرکي معافیت هم نشته. زما فابریکه له دوه کلونو وروسته بیخي وتړل سوه. $2 میلیون پرې پانګه لګېدلې وه.
درخواست ما ای بوده که
زما غوښتنه دا ده هغه څه چې موږ تولیدوو د هغو پر واردولو دي تعرفه لوړه کړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. موږ د 2015 کال تر پایه د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې درلودې او 45,000 کسان پکښې په کار بوخت وو، خو له بده مرغه د 2015 کال څخه راوروسته تر اوسه پورې چې له تاسو سره غږېږم زموږ 130 فابریکې د بیلابیلو دلایلو له امله تړل شوي دي. 170 فابریکې چې اوس هم فعالیت کوي داسې نه دي چې څلورویشت ساعته دې فعالیت ولري. پرته له 50-30 فابریکو چې په دوامداره توګه کار کوي تولیدات یې بازار لري، ځکه چې دولت ترې ملاتړ کوي او هغوی د پام وړ وده کړې ده.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي هم د ورته ستونزو په اړه شکایت کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کابل، کندهار، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې په لسګونو تولیدي فابریکې د سقوط له خطر سره مخ دي. الکوزی د دې ستونزې بېلابېل عوامل په ګوته کوي، خو یو یې دا هم بولي چې ډېر شمېر مالونه د قاچاق له لارې افغانستان ته راوړل کېږي او بازارونه یې نیولي دي.
په رښتیا هم زموږ د تولیداتو په وړاندې د ځینو مالونو تعرفې کښته دي. سربېره پر دې د قاچاق ستونزه ډېره جدي ده. له ایران او پاکستان څخه پرته له نورم او سټنډر نه د افغانستان ښارونو ته په خلاصو دروازو مالونه راوړل کېږي. بې کیفیته مالونه راځي، حتی پر ګمرکونو هم نه تېرېږي او د قاچاق په بڼه راځي چې دا هم زموږ صنعت ته زیان رسوي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال د تولیدي فابریکو د تړل کېدو یو علت دا هم بولي چې دولت د خصوصي سکتور د ملاتړ او هغو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات نه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور وده د افغان دولت له اساسي اهدافو څخه دی. د دې وزارت مرستیال انجینیر متصل کومکی ازادي راډیو ته وویل د هغو مالونو په واردولو باید مالیه زیاته شي چې په افغانستان کې تولیدات د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. ښاغلي کومکی له پانګه اچوونکو څخه هم وغوښتل چې د یوې فابریکې له جوړېدو مخکې دې د بازار په اړه ژور مطالعه هم وکړي.
پانګه اچونه کوي مخکې له مخکې نه باید هغې په بازار کې خپل سهم در کړی چې څونه دی کولی شي چې بازار ته خپل مواد وړاندې کړي، تولیدات البته جنسونه او هغه خرڅه او مارکیټ ولري. نو په یو تعداد دوستان فکر کوي چې دولت به وارداتو باندې مطلق بندیز لګوي. دا د اقتصاد د مارکیټ او پالیسي یو اصول دا نه دي چې موږ وارداتو باندې بندیز لګوو.
د مالیه وزارت چارواکي بیا وایي اوسمهال یوازې غیر الکولي مشروبات په افغانستان کې دومره تولیدیږي چې د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. له همدې امله د وزارت له بهره د غیر الکولي مشروباتو په واردولو باندې 30% مالیه وضع کړې چې تر ټولو لوړه مالیه ده. د مالیه وزارت ویاند عزیز شمس ازادي راډیو ته وویل په نورو وارداتو مالیه لوړول به ستونزمنه وي ځکه چې خلک ترې اغېزمن کیږي.
نور شیانو کې مثلا موږ داسې نور تولیدات نه لرو په دې سطح چې مثلا د خلکو اړتیاو ته ځواب وایي. مثلا د لبنیاتو په برخه کې ډېر لږ مثلا تولیدات لرو او هغه په یو خاص سیمه کې، او همداسې شاید هم نور ځینې تولیداتي چې کمیت یا اندازه ډېر لږ دي که موږ د دغه اجناسو محصول جیکو نو هغه مستهلک یا هغه استفاده کوونکي چې مثلا هره ورځ د دې مواد نه استفاده کوي او زیاتره برخه مستهلک دي هغې باندې بد تاثیر کوي او بوج کې راځي.
په ګمرکونو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه د انتقادونو په ځواب کې ښاغلی شمس وویل چې په ګمرکونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره هلې ځلې شوي او لا هم روانې دي. نوموړي تایید کړه چې نامنویو د قاچاق له لارې افغانستان ته د مالونو د واردولو زمینه مساعده کړې ده. افغانستان یو مصرفي هیواد دی چې د صادراتو په پرتله د وارداتو کچه بېخي لوړه ده، خو په تېرو څو کلونو کې د غیر الکولي مشروباتو، پلاستیکي وسایلو، لاسي صنایعو په ګډون په ځینو برخو کې پکې تولیدي فابریکې هم رامنځته شوې دي چې وده ورکول به ورته د دواړو دولت او پانګوالو لخوا لا ډېرو هلو ځلو ته اړتیا ولري.
د هلمند د استناف د محکمې رئیس او د دې ولایت امنیه قمندان تور پورې کوي چې د لشکرګاه په شروالي او ځینو نورو ادارو کې اداري فساد شته. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
په لشکرګاه شروالي یو ځل بیا د فساد تور لګول کېږي، خو دا ځل د لومړي هغې نه جلا ځکه دولتي مسؤلین وایي د لشکرګاه په شروالۍ کې فساد جدي او عادلانه مبارزې ته اړتیا لري. دا خبرې د هلمند د استناف د محکمې رئیس سید حسین نجیبی او د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار رسنیو ته ویلې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار څو ورځې وړاندې د ښاروالۍ د شورا د جوړېدو پر مهال په یوه غونډه کې نیوکه وکړه چې ګواکې په لشکرګاه ښاروالۍ کې تر اوسه چا د عدل او انصاف له مخې کارونه نه دي کړي. کمانډان د خلکو د روزمره رزو یادونه وکړه چې دوی ته ورځي او د پولیسو نه د ښاروالۍ د ناسمو کارونو له امله مرسته غواړي.
تاسو پیژې چې روزانه په سلهاو اریزه مشترځي چې د شاروالی په ساک زما د مزکی په ساک دغه مزکه ستونزه موجوده ده. دا ما کور جوړ کړی دی، د سړی زما پر کور جوړ کړی دی، د دې سړی د نمرې سند زما سدي پر یو نمره دوا سندونه ستا ستونزه د شاروالی په کارو کې وان دازنه بل بل بلکې ډیر لوی ستونزه چې د خپل وظایف په شتوګه اجرا کړی نه دی. او هر څا چې دلته وظیفه درلودله هغه سړي دلته خپل وظایف اجرا کړي نه دي په دې وظیفو کې دوی پاتې راغلي دي او زه به وروسته د دې نه دا پوښتنه حتمن کوم چې ولې دوی دا خپله وظیفه سمه اجرا کړې نه ده ستونزه په کوم ځای کې وه
دا تور یوازې د هلمند امنیه قمندان په خولو پورې پاتې نه سو بلکې د استناب د محکمې رئیس سید حسین نجیبي وایي په هلمند کې ډېرې ادارې په اداري فساد ککړې دي د دې محکمې مشر وویل په ډېرو ادارو کې اداري فساد شتون لري چې د نجیبي په کول یوازې عادلانه او جدي مبارزه ته اړتیا لري سید حسین نجیبي زیاته کړه که چېرې د اداري فساد مخه ډب نه کړای سي او داسې دوام ومومي نو د دولت او خلکو ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته سي
په محکمو کې هم فساد اداري زی خو ټول مؤسسات د ولایت په سطح باندې حتی د دولت په سطح باندې له دینه نه دی خالي نو دې سره یو پیګیره مبارزه پکار ده کابل کې د مبارزه او فساد اداري دا دوه او درې او څلور کال کېږي زه خو په نتیجه باندې نه پوهېږم یو خر به نه لرو چې دی ور باندې سور شي لیکن اوس د موټرو حساب نشته
که څه هم دا د لشکرګاه په ښاروالۍ باندې د فساد لومړی تور نه دی چې لګول کېږي خو ښاروال محمد داود نه یوازې په ده لګول سوي تورونه ردوي بلکې ټینګار کوي چې کارونه شفاف دي او کوم پرمختګ او بیارغونه چې د ده د معاملیت پر مهال په لشکرګاه کې رامنځته سوې ده سابقه نه لري ښاروال د استناف د محکمې د رئیس او د هلمند امنیه قمندان له لورې لګول سوي تورونه د هغوی شخصي نظرونه وبلل
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اوري
د امریکا د مشرانو جرګې د بارنې اړیکو د کمیټې مشر جان کیری له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړ په افغانستان کې د امریکا یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې د القاعده د مشر وژل کېدل پر طالبانو یو غټ ګوزار ګڼل کېږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو یو فرانسوي او یو مراکشي چې د طالبانو تر څنګ د هغوی په لیکو کې په جګړه بوختو د هیواد په جنوب کې نیولې دي ایسف ځواکونه وایي چې په وروستیو کې په هلمند ولایت کې له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د تولید یوه زیات اندازه کیمیاوي مواد او نور وسایل ترلاسه کړي دي افغان چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفین په شمال ختیځ ولایت نورستان کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې افغان پولیس ته څیرمه په یوې قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په یوه برید کې څلور ترهګر وژل شوي دي چې درې تنه یې عربان دي د روسیې هغه دولتي کمپنۍ چې د ایران د بوشهر اټومي بټۍ یې جوړ کړې ده وایي چې د دې بټۍ لومړنی ریاکټور په کار پیل کړی دی د امریکا او چین د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو په اړه دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې پای ته ورسېده په عراق کې پولیسو او روغتیایي کارکوونکي وایي چې په تکریټ ښار کې د یو ماین د چاودنې له امله لږ تر لږه د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي په لیبیا کې یقین وایي چې دوی په بندري ښار مصراتا کې دولتي ځواکونه په شا تمبولي او د ښار په هوایي ډګر کې کلابند کړي دي ناتو پرون هغه ادعا ویرات کړی چې وای پر ترابلس له روسي حملو څخه هدف ته معمر القذافي وژل و
د خبرونې په پاتې شیبو کې د پکتیا د ځنګلونو په باب د ځنګړې لړۍ یو بل برخه او د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شي
د پکتیا د ځنګلونو د دې ځنګړې لړۍ اوریدو ته مو زل مرنیازی هر کله کوم د دې لړۍ 13 کړي په پکتیا کې د ځنګل وهنې په دې وړاندې خلکو ته د کار روزګار زمینی برابر شي او تر په دې برخه کې به د دې ځنګلونو پر سر د بیلابیلو قومونو ترمنځ په راپورته شوی او وسلوالو شخړو وغږیږو دا به وزیرو چې په تیر کې د قومونو ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل خلکو ته کوم زیانونه وختي او د قومونو ترمنځ پر ځای پاتې دښمنیو کومې راتلونکي ستونزې او اندېښنې را پیدا کړې د تیرو څو جګړې زلسیزو پر مهال چې عامه نظم سوداګري آزاد تګ راتګ او نورې چارې په متزلزل حالت کې وي له ښارونو لیري د غرونو خلکو د ځنګلونو لوهلو پرته بللاره نه درلوده او همدلته به چې د عایداتو د یوازینۍ منبع په توګه خلکو او قومونو د یو بل پروندو داوې پیل کړي چې په پایله کې به پر ځنګلونو خپل منځي شخړې راپورته شوي په جنوب ختیځ ولایتونو او په ځانګړې توګه پکتیا کې غرونه او ځنګلونه ډېر ځله د قومونو ترمنځ د وسلوالو شخړو د رامنځته کېدو باعث شوي او په دغه شخړو کې پر مالي توانونو سربیره د سلګونو ځوانانو په ګډون خزو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبلې وختي دغه شخړې په وارو وارو تکرار شوه چې بل اخره لسګونو کلونو ورسته یا خو د جرګو لارې پای ته رسیدلې او یا هم همداسې پر ځای پاتې دي. په همدې اړه مې د پکتیا د ولایتي شورا له وکیل میاخیل ځاځي څخه د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې په تیر کې د ځنګلونو پر سر د کومو قومونو ترمنځ شخړې رامنځته شوې وې. نوموړي وویل
احمد خیلو د خجوړو قوم ترمنځ د شګې یا د کړکین د غره ترمنځ یو لویه ستونزه مشکل موجود و. اریوب کې ډیر خلک وو د غرونو په سر نه د دوړو خول لمنځه تللي وو، لکه د اده خیلو قوم څخه د بلوټ او د پټلاو د لیلدار غره په اثر نه د کلونو کلونو جګړې تر سره شوې وې. دا تقریبا د 50 یا 60 کال وړاندې داسې دوام لرلو. د زدرانو په سیمه کې کوم معلومات چې لرم، په تیر کال کې تقریبا اویا کلنه ستونزه شخړه و د غره په سر د دوو قومونو قبیلو ترمنځ، هغه د قومونو د سپینګیرو په اساس حل شوله او بعضې ستونزې اوس هم امکان لري موجود وي، حل ته نوي رسیدلي.
ویل کېږي دغو خپلمنځي شخړو له هغه وروسته زور واخیست کله چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د خلکو لاسونو ته زیات شمیر درنې او سپکې وسلې ورغلې. دغه وسلې به کله یوې خوا د جهاد پر مهال په اسانۍ سره خلکو په لاس راوړي، لبلې خوا د هیواد پر پلو د نه کنټرول له وجې په نږدې ګاونډیو سیمو کورمې ایجنسۍ او تیرا کې هم پر خرڅلاو بندیز نه و. دا چې د ځنګلونو پر سر په خپلمنځي شخړو کې خلکو څه ډول وسلې کارولې په اړه یو ځل بیا میاخیل ځاځی
په خوخ وسلې مثلا درئی توپک، غویګوار، لسینی، ملخي، دغه توپک وو دي دیرش کلن اغنه وړاندې نو خلکو بودا په خپلمنځي جنگو کې کارولې. د اغنه ورسته په درې لسیزو کې کوم نه خالې راغلل منسته په غو کې ټول خلک مسله او غوسر راکیټ توپ او غټه اسلحه هم ورکی کرولی دی. په دې هغه کې جنگونو کې تنظیمونه او حکومتونه او هغه چې تنظیمونه دی هغه چا صرفات شوی هغه وروځنه دی ما استفادات نه کوله، کای دولت نه نیولې هغه استفادات نه کوله، ویل خل ټول مسله او حاکمیت موجود نه و.
دا چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې یو ډول قومونه ژوند کوي، ټول اجتماعي شرایط او سایکالوجیک خصوصیات سره ورته دي. همداسې پکې د ځنګلونو پر سر راپورته شوې شخړې هم سره ورته والی لري. د مقبلو او خروټیو، منګلو او توتاخیلو، سبریو او بلخیلو، زدرانو، ځاځیو او نورو لویو وړو خیلونو ترمنځ رامنځته شوې دښمنۍ د دغو وسلوالو شخړو ښې بېلګې دي. د دې ډول مرګونو شخړو یوه ښه بېلګه د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اړوند د بلخیلو او د خوست اړوند د سبریو قبیلو ترمنځ اوږدمهاله دښمني ده چې له 15 کلونو را په دیخوا ډېر ځله د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې او لا هم په بنسټیز ډول نه ده هواره شوې. دا چې پر مرګ ژوبله سربیره د غیلانجی په سیمه نورې څه اغېزې کړې پاړی د همدې سیمې یو تن اوسیدونکی داسې وایي.
پنځل لس ټوله کېږي چې مونږ د یو بل په مقابل کې جنګېږو. د دې جنګونو په نتیجه کې تقریبا د دوړو جانبینو نه 100 کسان به مړه شوي وي، 200 لاکه پورې به د جانبینو نه مصرف شوی وي. او د دې جنګونو په جریان کې په میاشتو، په هفتو دینی مدرسې او مکتبونه بند شوي دي. د دې جنګونو په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه مهاجر شوي دي، په میاشتو لیارې بندې شوي دي. اوس دې حتی دا شخړه رسېدلې ده چې کثیر ته یو جانب او بل جانب وویني، نو لسی د ویشترو هڅه کوي چې هغه وولي خپل جانب مقابل مخ کې د خپل ځون د وشتلونه وای ویژنې.
خو د دې هر څه سره سره د دښمنۍ پر مهال کاریدونکې سپکې او درنې وسلې د سیمې د عامه نظم په وړاندې یو لوی خطر ګڼل کیږي. کتونکې په دې اندې چې لوې خوا دغه وسلې د قومونو ترمنځ د احتمالي نښتو سبب ګرځي او له بلې خوا په همغه سیمو کې د افغان دولت حاکمیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په پکتیا کې د ځوانانو د اړیکو او معلوماتو د مرکز مشر سید جمال اسف خیل د ځنګلونو په سر د خلکو ترمنځ شته اختلافات د دولت لپاره غټ تاوان بولي. نوموړی وایي له ولس سره په ناقانونه ډول د سپکو او درنو وسلو شتون او بیا یې پر یو بل کارول په سیمه کې د حکومتداری پر وړاندې ستره ننګونه ده.
ځنګلونه د دولت ملکیت ده، ولې دا چې خلکو ویشلي دي او خلک یې په خپل سر پرې کوي دا هم د دې یو معنی لري چې تر اوسه پورې مونږ حکومت ټولو سیمو ته نه دی غځېدلی، یعنې حاکمیت نه دی موجود په ټولو سیمو کې. چې که چېرې حاکمیت موجود وای نو دولت خپل مال باید له خلکو را اخیستی وای او خلکو بیا د دولت مال ته څه نه شول ویلی، ځکه اوس یې په خپل منځ کې د دولت مال ویشلی دی او د دولت په مال باندې د خلکو ترمنځ جنګ دی. او بل په عین وخت کې دغه شخړې، دغه جنګونه د دولت لپاره هم یو لوی زیان ده. بهرنۍ ځواکونو ته بعضې خلک غلط معلومات ورکوي. د همدې غرونو د ځمکو په سر شخړې دي.
په سیمه کې د نظر خاوندان افغان دولت ته وړاندیز کوي چې که غواړي په سیمه کې خپل حاکمیت غښتلی او پراخ کړي، نو د مناسبو اوږدمهاله بدلونو په وړاندې کولو سره دې خلک له ځنګل وهنې منع کړي. دولت دې ځنګلونه خپل ملکیت وګرځوي، د هغوی د ساتنې، څارنې او احیا لپاره دې عملي ګامونه واخلي او د سیمې له خلکو دې ناقانونه سپکې او درنې وسلې راټولې کاندي. په راتلونکي برخه کې به دا وځیرو چې د ځنګل وهنې او جنګ جګړو له امله د پکتیا وحشي ژبي او مارغان په کوم حالت کې دي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکو دې پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. السلام علیکم. ستاسو له پیغامونو په جوړ دې پروگرام کې د کوکنارو د کار پر مسلې خبرې کوو. ورسته په بیلابیلو پیغامونو کې اورو چې اوریدونکي په خپلو سیمو کې څه ستونزې او اړتیاوې لري یا هم دولت ته څه پیشنهادونه لري. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د نشه یي موادو پر مسلې خبرې کوو. تیر اونۍ د کندهار چارواکو اعلان کړ چې د کوکنارو اړولو هغه کمپاین په بریالیتوب سره په دې ولایت کې بشپړ کړ چې په کب یهود میاشت کې پیل کړی و. چارواکو وویل چې د دریو میاشتو په موده کې 6500 جیوی په مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. په جنوبي ولایتونو کې ځایي خلک ویل مجبوریت کوکنار کوي او که چیرې نورو زراعتي تولیداتو ته د ښه مارکیټ زمینه برابر سي هیڅکله به کوکنار ونه کوي. اوس بل اوریدونکو وورو چې دوی په دې باب څه نظرونه لري.
زما نوم داد محمد د هلمند ولایت ندالیو. موږ چې تاریا کرو له دغه د پاره کرو چې نور شي نور حاصلات مست دونه پیسې نه جوړي چې زموږ مشکل حل کړي. موږ مشکل نه حلېږي په نورو شیانو باندې. هغه دونه گنجایش نه لري چې هغه یو پیسې جوړي کې یا مقصد زموږ د مریض د پوه کې یا زموږ د څپلی او د کالي د پوه کې. نو موږ دغه کښته چې کوو توانه لرو چې غلا وکړو نیم کوو. نه مقصد موږ داسې کوو چې د خلکو لارې ونیسو. دغه د بل بزګري د بل خواري دغه کوو. دغه ته مون خلق نه پرېږدي. مقصد را پسې زغلي هغه خلق چې پیسې لري هغه چې پیسې ورکي بیا بیرته الهکي. نو موږ دغه تاریخ په دغه کرو چې هغه موږ ته یو شی جوړوي. مقصد یو دغه نه کېږي چې هغه زموږ د کال خرچه سي یا راته او یا مقصد یو کالی و یو غلم و پراسي.
الحاج هيد خوف من انتخاب خبركم ما تخفل دي لس ولايتون نظر اخيسه ده او دي نص ثاني او تختل من تريتوري دي امريكان او دي افغانستان وي تي موش كوكنار ختمو او دي كوكنار په بدل کې تخم او سر ورکو يعني غنم 25 كيلو سر 50 كيلو بزګرانو ته ورکو. نو دې باندې د خلکو اقتصاد نه زیاتېږي او د امریکایانو او د افغانستان حکومت غواړي چې د خلکو زړونه را جل کړي او اول په افغانستان کې ژوندونه باندې کار شروع کړي او سم دستي د برګ بندونه جوړ کړي او په پایو باندې دې شروع وکړي. یعنې دریو کلو کې یې چې سر ته ورسوي او دوهم د اوسپنې کارخانې او د سیمنټو او نورو سپورې سرې او سپینې سرې او بوره او غوړیو او دوایانو کارخانې جوړې کړي د افغانانو زړونه دا ترلاسه کړي او که دا کار ونه کړي بیا د امریکایان خپلې پښې سپکې کړي او د افغانستان د اوزي او په افغانستان کې به هېڅ کامیاب نه شي.
پنجاب د ولسوالۍ نه زه د افغانستان د حکومت نه دا پوښتنه لرم. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په کوم ولایت کې په کومه ولسوالۍ کې د تاریخو اندازه صفر ته راغله. نو دوی به ورسره ډېر زیات کومکونه وکړي. آیا د کاپیسا ولایت د پنجاب په ولسوالۍ کې ډېر زیات کومکونه کړل کېدل چې اوس درجه صفر ته راغلې ده؟ حتی چایو توره کم لري کړل نو هیڅ کوم کومک به دې په بدل کې د پنجاب ولسوالۍ سره ونه شو. آیا دا واجبي که دا اقدامي خبرې دي چې د افغانستان حکومت وکړي؟ زه په دې حیران پاتې یم. نو د تګاب خلک مجبور دي چې بیا دغه تاریخ د مخه ګرځي، ځکه حکومت خو هسې د دروغو د وعدې د ملت سره وکړلی چې موږ به دا کړو، موږ به هغه کړو، موږ به هغه کړو. نو حکومت چې موږ سره کوي واسط، موږ چې ټولو نه زیات موغت مشکل لرو، هغه زموږ د شبخانې دی. چې دا نس کلو کې موږ ته هېڅ یو شبخانه جوړه نه شوله، هېڅ یو کومه د تګاب ولسوالۍ سره ونه شو. موږ د افغانستان حکومت نه ډېر ډېر ګلمنو چې د افغانستان د ټولو سیمو حکومتونه وکړه، خو د تګاب ولسوالۍ کې وروسته هېڅ کوم کومک نه دی شوی.
طبیعه خدا دیگه پا باره که زور خیلی میشه وست سمت شمال چه در دیگه علاقو که در تاجکستان که در ازبکستان که دشی علی در طبیعه که شیان علی در پودغ علی وست دیموگه پا دوگو سیمو که ما پخپلا بانی پخپلا سر بولی دلی خلق دیشی علی در فانی جهادی خلق دی جهادی کماندانان دی در والیان دی در خلق علی در خواته والتا بیا یایی زده کشت کس تو کار دا ټول د طالبانو د دل خود خو طالبانو مثلا دا ولې دا کړی و ولې هغه یې داخله دا دغه څنګه څوک نه کوي دغه څه پوښتنه نه کوي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر جین لولی ماهیو وویل په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی. نوموړي د روسیې هغه اقدام ته اشاره وکړه چې د افغان ځواکونو په مرسته یې په افغانستان کې د دغو موادو په وړاندې په ګډ عملیاتو کې برخه واخیسته.
Now you might have heard that in March of this year
shayad awridli muwi che darwan kal da march ko miasht ke da Iran aw Afghanistan tarmanz amaliyat che po Herat Farah aw Nimroz walayatun ke tar sarashwal la yow tan sa khaziyat tariyat pe ke tar lasashwal da haga se wo che da milgur milatun da sazman da changa palat ke wo mung hasa ke wo che da simi hewaduna pa da masala ke che yow gad masuliyat kari rah ke ko cha chere Russia gwaadi pa di barkha ke che mishri afghan zwa kuna ke wirah کله شي په دې صورت کې د ملګرو ملتونو سازمان په هر وسیله شوی د دې هدف ملاتړ ده.
Then by all means I mean United Nations is supportive to those aims.
اوس به لنور اوریدونکو غن نور ټلیفوني پیغامونه ووري چې دوی د خپل سیمو د ستونزو په باب کې خبري کړي او د دولت څخه ځینی غوښتنې هم کړې دي یا هم ځینی پیشنهادونه لري.
زه عبدالله شتمن د بادغیس ولایت غرمش ولسوالۍ اوسېدونکی کې سافر د ټلیفون پر لیکم. زما د معرف د شهروازو څخه دا هیله ده چې د بادغیس ولایت په خصوص پښتنو ته په دې هیڅ معرف یا په هیڅ شعبې کې ودی ته اصلي ونډه نه ورکول کېږي. که چیرې هم دوی د هغه جنګي منطقو څخه راشي په دې بادغیس ولایت کې دوی په ډېر بد حالت باندې نیسي، یا کله رخصتوي یا کله په هوټلو کې ناستي. زموږ د کرزي څخه دا هیله ده چې ته پښتون یې، د بادغیس په پښتنو ته باید لوړه توجه وکړي. وسلام. تخت خاتون د کلی اوسېدونکی اوس د بادغیس ولایت د دارالمعلمین د دیارلسم ټولګۍ محصل یم. زما د بادغیس ولایت څخه د ټولو پښتنو په نمایندګۍ د معرف د چارواکو خصوصا د ننګ صاحب څخه دغه هیله ده چې د بادغیس ولایت و پښتنو ته باید په لوړه سطحه توجه وکړي. ته اوس د بادغیس ولایت تر اوسه د بادغیس په ولایت کې په محکمې کې موږ نه مني.
زه سم یو لوټه میدان وردګ ولایت جلګیت ولسوالۍ دی. استاد جمال الدین افغان د لیسې څخه تاسو ته تماس کوي. ما زموږ مدرسه کې نه معلومات شته او نه کتابونه نه مسلکي معلومات نشو.
زه زاید د لیسې ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پرې کوم. د لیسې ولسوالۍ د شیدو سال څنګه دی او مکتب د وکړسوی په نامه د ماشومان د تیار شي راشي لکه بیکونه او د کوچې دا شیان وړي معلومات په خپل خپل ماشومان ته ځکه ورکوي نه.
هو ځوانانو ته چې د یو زرو درې سوه نهه اتیا یوم کال د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې شوي دي. زه د نلبخ صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې څه کال د یو زرو نهه اتیا کال د کانکور په ازموینه کې د څوارلسم پارغین خصوصا در معلمین د محصلین د علوم دیني رشتې څخه ازموینه ورکړه چې د دوی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ثقافت په ډیپارټمنټ کې باید جذب شي او هغه څوارلسم ټولګي پارغین چې د علومو څخه فارغېږي هغوی باید د شریعتو فاکولټي او قانون دی او اسلامیات دی په دې رشته کې د ځپسي. نو دې جملې څخه چې د نه هانتې کال په کانکور ازمینه کې د دارالمعلمین محصلین د علوم دینی رشته څخه پاره یو هم شو، بلکې د ښوونې او روزنې پوهنتون ته هم بریالی نه شول. البته د دارالعلوم پارېزنو ځای کې شرایط فاکولټه و، هغه د ښوونې او روزنې پوهنتون ته بریالی شوی. نو د شرایط فاکولټې ته څوک او کوم محصلین پاره ورکول شوی.
زه اسدالله تخار د ولایت اشکمش د ولسوالۍ انسان سره په تماس کې یم. د موږ مشکل د خاص دولت څخه دا ده چې د موږ په مندېخه کې یو مکتب ده په نوم د میر فضل احمد خان، هغه نه درسته تعمیر ده نه بل شی پلیزه شوی وخت درسته تعمیر نه ده، وړکې سرې ګرمیت او بارانه لاندې مکتب شوی ورځ سبا کوي. موږ پیغام دا ده چې درخواست هم دا ده چې باید دا مکتب جوړ شي او وړکې ګرمیو نه بعد شي خلاص عوامه.
زه سندوشم سلامونه درته وړاندې کوم د بادغس بالامرغاب ولسوالۍ نه. له دغه شي د بادغس بالامرغاب ولسوالۍ کې کوم پراختیایي کارونه شروع دي؟ دلته هیڅ کار موږ نه دي شروع شوی. هغه پنځه شپږ کاله د موږ څو تر اوسه هیڅ کار نه دي شروع شوی. دا پنځه شپږ کاله کې هیڅ تشخیص په بادغس نه دي شوی. خصوصا د بالامرغاب ولسوالۍ کې څه وجود نه دي. زموږ مکتبونه ټول غیر فعال دي، سړکان ټول خامه دي. زه سره موږ یو کلینیک لرو چې هغه هیڅ ډاکټر نه لري. خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه یو کم معلم د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. بعضی جو لسم پاکانو دقا رالا و زمین یک جرک ملوگی نو بازاده رادیو نمدا هی لگا چی دلال مقامات چا زمین آب زرسه رسالا حدیل وردد
رو دفعه لکه خسمت سمت تماس که چی دو وردد پا ولایت که خاص تم دی غتو پا ولی سواره که مکتبون رشتا دی بهانی لوزی افتخاده خواهش لرم دلول فرز جاوات کچ خدا خواهش په دې ولایت کې په خاصه توګه د جوتو کولو سره کې مکتبونه فعال کې شته دي، لکن کم دي او مسلکي استادان نشته. شته دي لکن کم دي. کانکور باید د وردګ ولایت تر انتقال شي، ځکه تېر کال هم دا ژمنه شوې وه لکن هم شوې نه وه. دا مې خواهش ده. وسلام به احترام.
زه شم محمد فرحات د رسان ولسوالۍ د کندهار ولایت خبرې کوم. فی الحال په سرانان کې اوسېږم. ما دا خواهش د حکومت څخه په رسان کې د پروت په سیمو کې یو تنګی د کچېت را وتړل سي ګاټې د بنډک ولسوالۍ ته لا رسېږي. زموږ د حکومت دا خواهش لرو چې دوی دا تنګی په کچېته کې سر وتړي. وسلام.
د غزني ولایت د ډېرو ولسوالۍ یا پرخلو لکلي انتم ته بیا رغونی وزارت ته دا اپیل د سی د پاوبند کی جلګرا ته رسوي دا پول نه لري. نو دا کټواز او دغه سره نخلوي مکور سره نخلوي سی یو مسافر مزي یا یو ناروغ وي نو بس ډیر وخت دشوار وي. هغه په بند سرده باندې غزنه تر اګرزو یا مکور تر اګرزو دلته باید درې پلان جوړ شي. کانی یو خو سی وچ کلک جوړ شي د اوبند ولسوالي د ګیرو ولسوالي کټواز هم تر لاندې کټوازیان هم په سرده راګرځي او مکور ته باید چېدلته یو پل وي ډېر نږدې دا مزل پرېوځي او ډېر د کار پل به وي.
موږ دلته په پولیټیک کې ډېر په عذاب یو. د دولت هم خواهش دی چې د بندیانو سره څه دی راکوي. نه تشنابونه شته، نه عمل شته، هېڅ شی نشته، نه ډوډۍ راکوي، هېڅ شی نه راکوي. مزمور پیغام نه سره کوي. السلام علیکم.
زما پیغام دا دی چې دلته کې په سعودي عرب کې چې کوم قیدیان دي د افغانستان دا غیر خو د افغانستان د طرف لکه دا غیر لپاره هیڅ سہولت نشته دی. او دلته کې لکه دغه قانون جوړ شوی دی د وکیل او دارنګ د محامی چې ټول ملکونه لکه خپل خپل جیلانو ته محامیان ورکوي او سفارې د لارې او وکیلانی اور لنیولی اگر ازی دغه کیسونه لړاوې محکمو کې تبوسونه کوي. او د افغانستان د طرف په هیڅ قسم داس سہولت نشته خپل قیدان ته. او بیا د افغانستان چې کوم قیدان نه هغه ټول لکه چې یو ځل محکمه شي او حکم ورکړي شي داغه نه پس بیا حکم یو بیا مات شي او بیا ورکړي شي تقریبا د یو قیدی د پاره 15 ځله او شپږ ځله حکم ورکړي او ماتي په دې کې داغه لکه ټول ور محکمو کې تیر شي. تقریبا لاس کال کې یو کیس نشي فیصله کوله. دا رنګ یو قیدی دی دلته کې چې دا تقریبا 12 کال روان دی او 12 کال لکه وشو دا او په هغه کې د شپږ ځله وځل هغه حکم ورکړي شو تر اوسه پورې لکه دا هغه فیصله ونه کړې شو. نو زه د افغانستان د ټول حکمرانان نه دا غواړم چې دې باره کې څه سوچ وکړي او دلته کې کوم وکیل مقرر کړي.
یو پر دې ولله خاص نه د مخاطرې د تاسو سره خبرې کوم. زموږ شپږ کاله کېږي چې د دغې کم کې شپې ورځې سبا کوو. دولت زموږ سره څو ځلې د توضیع وعدې وکړې تر اوسه زموږ اواز زموږ هم څوک نه کړي. جمعې په ورځ د خاص کونړ خلک کم ته راغلل د دولت په مرسته او د مهاجرینو کورونه یو څه حساب راغلل. زموږ د جناب حامد کرزي ده چې زموږ غم دې وخوري خو دلته زموږ دپاره د نوي یو بل ولایت کې دې زموږ ځای راکړي.
والو چې زمون
نه سرپانه ازیش تا هیڅ شی نه ستورو را شپک کالم کی چراغله رساله ولې کې فراته
زه حاجی سید احمد خاص کولنه تاسو سره خبرې کوم زما د حمید کازی ته دا هیله ده چې خاص کول کم ته چې کوم مهاجرین غلي دي دوی تقریبا 5000 شپږزره کورونې دي دوی په دولتي ادارې کې پاتلې هیڅ څوک دوی هم نشي جهاز کول کم ته ورځي او د مهاجرین کورونه ورانه وي دوی دولت په همکاري پرون هم د پولیسو سره اخو ډک جوړ شو زما د چارواکو سره هیله ده چې دغه مهاجرین غم وخوري او هغه مې ونخوري خدا نه خاصه ولي جنګل برامنځ شي
بیمانم گل رحمان دی زد میدان وردگو دی ولایت دی میرداد و دی جلگه دی ولسوالی دی حاجی که دی کلی اوسیدون کهید دی ما دی خاغلی وزیر صاحب دی پای دامین او دی خاغلی وزیر صاحب دی دی پا رحم وردگ نه او دی خاغلی وزیر صاحب دی پوهن دی وزارت نه دی دکتر پاروک وردگ نه او دی مقام دی ولایت ولی صاحب حلیم پدایی نه دغه غوښتنه ده چې د بندیچک د ولسوالۍ او د جلګې د ولسوالۍ د سړک د پخولو کار ولې نه پیل کیږي د موږ سړکونه ډېر خراب دي او درې کاله کیږي چې دغه سړک د پخولو پروژه د ټوپ او د بندیچک د ولسوالۍ ترمنځ ولاړه ده تش په نامه باندې د سړک د پخولو کار ځای پر ځای ولاړ دی او طالبان باید د سړک د پخولو مخنیوی ونه کړي او دولتي چارواکي باید وچت ګامونه واخلي دغه یو طلایي چانس دی چې د موږ افغانانو لاسته راغلی دی د رودیا ازادۍ نه ډېره مننه
عبدالحدی یم د هرات نه یو تن محصل یم د زراعت زموږ دا پیشنهاد چې دا ډاکټر عبدالله د ده به چند اوسه نه دي مړه سوي دلته چې ټول غرقېږي پښتانه غرقېږي دی کله غواړي چې مثلا دی سوله وکړي چې مثلا چې خلک پر ارامه ژوند وکړي د ده به چند په خارج کې زده کړي کې په لوړو بلډنګو کې اوسېږي دی خپل خارج کې دی کله غواړي چې دلته سوله راشي نو زموږ د افغانستان دولت ساده هغه هیله ده چې د دې خبرو ته اهمیت ورنه کړي مګر اهمیت هم نه لري د ده خبرې اهمیت نه لري افغانستان ولې سر چې دی وایي
دغه په اوږه مرهم چې د کوم نن دلته یې خراب ده چې پکیا ولر نه شروع دي چې کومه یو له څولې نه شروع دي چې نو خل بو له څولې پورې چې نو خل له څولې نه شروع تر خوسته پورې دا غو خراب ده دا غوال ته یو ځل ته یو مو سي ساده کنه دا کور پوکي لکه څنګه له پوره پوکي ما څه ډول شي خپل تر خوې کې یو لږ څه ګوان کول شي دا ما سه ته وای کیرو شي دی ورخشي ما سه د نورو ور پوښتې ورخښو دا شي څنګه نيږي ته سي دی کوبل نشتي دی په کیا په ولایت کې یو ته سلطنګي کړای دی یخ کی پتا دا ما سه خو صح مې کور نه پکې کده سره دی په کو کو کې دا دې څه کومه په خیلندې په کو کو کې کاندي کاندي کې وری نه کړی
یا محمد کونړ ولایت د شګل دولت سوالی نه خبرې کوم په افغانستان د زنګړو د وزارت څخه دا هیله کوم چې او کونړ ولایت د نیم زره محصلین کې په کانکور کې به نتیجې خلی او اخر څه کوي د راتلین کې سرنوشت لپاره تاسو څه کړی دي وړي دا کونړ دونه حق نه لري چې یو ځانې د زګړو د فاره جوړې ځکړي وکړي د خپل راتلین کې د فاره په کونړ کې اور څه طالبانو نیولې مجبور دي چې یا طالبانو ته وړي یا د ملي اردو کې د لاړ شي دی خو دغه وخت نه دونی زره نه پوره غونډې نتیجې په 50 نه دي کارلې اگر ازادۍ راډیو نه ډیره مننه کوم چې زما پیغام نشر کړی
که چیرې دا دولت ځان په خو درې خپل دولت جوړي خو دې شکار دی چې د برق دین دی جوړتي په دې شهر ولسوالۍ ته لینونه وغځي هر ولسوالۍ کې زر دوه زره کورونه دي 1500 روپۍ د برق بیل چې دولت ته تحویل کړي هغه روپۍ چې راجمع چې د دولت یو غټه دپه پرې ویل کېږي یو غټ ضرورت یې راپه کېږي بل موږ نورو دولتو ته وړو ته سوال کوو احتیاجات لرو چې زمونږ ملت وږی نه شي قرارداد ورسره کوي غنمو د وړو هر ولسوالۍ کې ځمې کې اوبه همداسې خوشې روانې وړی کې موږ سسترګوي هغه لکه یو بند جوړ کړي نو وړی کې
به خلق تر استفاده کوي دمر اصل باخلی خرسی دیم خپل کور ضرورت بن تر پکای اوس صحیح ده امریکا دا نقدی کومک کوي ڈالر دی ورو راځي بس جگونی کیا چاہیے پورے نور دے خارجی بانگو کیا چاہیے افغانستان بانک کے پیسے نہ چاہیے سبا میں کون دولت معلوم نہیں کی وہ آئی برات دادوں اور پیسے کے لکوں اکڑے پیسے اور راجی اور کی گی راجی اور کی گی دعوت اور سو دا دولت دار رقم امریکی تھا یہ کیا جان لے رہی اور اللہ بے بل دولت تھا سوال کی خدا رقم نے کوشش ہو کہ داخوار ملا تری خدمت ان کی دا ٹور کرے والا ملا درا اطمینان کون دو یہ خیال ہو کہ ان سوالے پر بار تیر کی شار کو 300 روپے ور کی دل یہ دولت حق تر ضرورت پر پکی گی یہ خسارت دی جور کی ٹیکس دی ولا دی 100 روپے دی عمر وتر نہ اخلی اگر سی جمع سی چکا چکا دریا نشا یہ دولت یہ غلط کر دی کی پتہ دار کم پر مختد دولت نہیں کوی سے تیار ڈالر راجی او دل تے خری پتہ تیار راجی او دل تے خری
د ازادي او اوردونکو پروگرام واورید خپل نور پیغامونه په بل پروگرام کې چې د جمعې د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې خبريږي او واوري تر هغه مو پاک خدای مالسه
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په